نن جمعه د 2023 کال د جولای 28 نیټه ده. د دیش دغه خبرونه ته خرغلاست. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو. زه وحید فیضی.
سلام، فرخنده پیمانی هستم. در برنامه این هفته وضعیت زنان افغانستان و آینده روابط میان طالبان و اسلام آباد را با مهمانان برنامه به بس میگیریم. اما نخست چند خبر.
د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د شورا مشاور جان کوربي د طالبانو هغه اداره رد کړه چې وایي د ځینو مخربو ډلو د فعالیتونو قرباني دي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د استخباراتو مشر عبدالحق وسیر په کابل کې وی غونډه ویلي چې افغانستان د ځینو ډلو د مخربو فعالیتونو قرباني دي چې د افغانستان په ګاونډ او سیمه کې مرکزونه لري. جان کوربي د پنځمه په ورځ د جولای په 15مه د امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکه کې دا اداره ناسمه وګڼله.
موږ طالبان د افغانستان د حاکمو چارواکو په توګه په رسمیت نه پیژنو. وخت له رسیدو وروسته هغوی ځینې ژمنې وکړې چې تر اوسه یې دغه ژمنې نه دي عملي کړي. که هغوی په نړیوال سټیج مشروعیت غواړي، که غواړي چې مهم وګڼل شي او غواړي مشروع بلل شي، باید په خپلو ځینو ژمنو عمل وکړي. دوی ځینې داخلي امنیتي مسایل لري. په مشخصه توګه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو دوامداره ګواښ د هغه څه دي چې دوی باید ورته رسیدګي وکړي. دغه وروسته چې طالبانو په افغانستان کې په زور واک ترلاسه کړ او یا یې هڅه وکړه چې ترلاسه کړي، ځان قرباني معرفي کوي. دا نړیوالې ټولنې ته یوه پوچه نظریه ده.
وزارت خارجه پاکستان در مورد سفر بدون پاسپورت یا ویزا از مسیر چمن سپین بولدک به پاکستان گفته است که پالیسی رژیم تکسندی حکومت پاکستان همچنان در این مسیر مرزی برقرار است. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، در پاسخ به پرسش‌های پیاپی خبرنگاران در مورد تردد از این مسیر گفت که هیچ خارجی بدون پاسپورت و ویزا نمی‌تواند وارد این کشور شود. خانم بلوچ افزود که برای هر گونه جزئیات در مورد تفاهم بین معترضان و مقامات با مقامات مربوط از جمله حکومت بلوچستان تماس گرفته شود. او تاکید کرد که رژیم تکسندی پابرجاست و هیچ خارجی بدون پاسپورت و ویزا معتبر نمی‌تواند به پاکستان داخل شود.
د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په غزه کې د کړاو زیږون کې وضعیت په آرام کولو وغږېدل. خو کمل هاریس تند لهجه خپله کړه او وی ویل چې په غزه کې د بشري کړاو په اړه جدي اندېښنه لري. هاریس چې په خپلو انتخاباتي کمپاینونو کې بوخت ده وویل چې اسرائیل د ځان د دفاع حق لري، خو د دفاع څرنګوالی مهم دی. په غزه کې د نتنیاهو د پوځي چلند ضد اعتراض کوونکو د کمل هاریس تند لهجه ستایل ده او له بایدن څخه یې غوښتي چې له اسرائیل څخه د ملاتړ کم کړي. اعتراض کوونکو تیره ورځ هم د سپین ماڼۍ په مخ کې راټول شوي وو. سپین ماڼۍ وایي د نتنیاهو سره د بایدن ملاقات ګټور و، خو په غزه کې د اوربان په اړه د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکړی. ټاکل شوی نتنیاهو به نن جمعه د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې له کاندید ډونالډ ټرمپ سره هم وګوري.
جوزف بورل، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، میگوید که مشکلات اروپا به ویژه جنگ روسیه با اوکراین برای آسیا نیز مشکل ساز بوده است. آقای بورل این اظهارات را امروز جمعه در نشست منطقه‌ای در لاوس در حضور وزرای خارجه کشورهای جنوب شرقی آسیا و نمایندگان شرکای کلیدی این اتحادیه به شمول ایالات متحده آمریکا و چین بیان کرد. بورل تاکید کرد که حمله روسیه به اوکراین پیامدهای چون تورم پولی و افزایش قیمت مواد غذایی و نفت را نیز به دنبال داشته است. او افزود که اگر روسیه برای نشر معلومات نادرست سخت تلاش کند، اروپا سعی خواهد کرد از حفظ تمامیت ارضی اوکراین و محکوم کردن اعمال خشونت‌آمیز نیروهای روسی علیه غیر نظامیان اوکراین حمایت کند.
په پاکستان کې د نامنې او زیاتېدو سره د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي چې په پاکستان کې د بریدونو لپاره تحریک طالبان پاکستان د افغانستان خاوره کاروي او دا ورته د منلو وړ نه ده. د پاکستان او طالبان ترمنځ د وروستیو ناندریو او د نامنیو په اړه د بحث لپاره سره په خبرونه کې د ترهګرۍ ضد او استخباراتي چارو شنونکي اجمل سهیل میلمه دی.
آقای سهیل، خیلی خوش آمدین به برنامه.
سهیل صاحب، د تحریک طالبان پاکستان پر سر د پاکستان او افغان طالبانو اړیکې ولې ظاهرا ترنګریخ کاری؟
زه فکر کوم چې پاکستان کني د خپل افغانستان باندې چې په طالبان یا چې دوی د دې نام نه لامل دی پاکستان کې او دې د پاره دلیل هم دی دا ورکه چې غني د ټي ټي پی د نام نه یو لامل او بل اخر د ټي ټي پی په افغانستان کې شتدي او یا التا زي په شي دی او د غزي نه عملیات تر سره زما مطلب تلته دا ده چې مخکې دې نه په دې کې شک نشته یعنی دا مسله چې بیا په زو ورته د ښې موروسته اشاره کوم ولی هغه اساسي مسله دا ده چې پاکستان دا کاونټر ټیرزم یا ټیرزم په وړاندې د مبارزې او یا د اطلاعاتي ساختارونو یا تشکلات چې ملي دا د سړې د جګړې د وخت دی او دوی ضرورت دې ته لري چې دا سټرکچرونه یو نوی را جوړ کړي ځکه چې په هغه وخت کې چې دوی دغه سټرکچرونه که څه د آی اس آی وو او که څه د آی بي وو او که د سپیشل برانچ وو چې دا هغه مشخص یا د ام آی چې دوی هغه مشخص استخباراتي او د ترهګرو په وړاندې باندې مبارزې حلقات دي دوی هغه ساختارونه په هر وخت کې را جوړ شوي چې څنګه دوی وشي کولی فرزن د پخواني شوروي په مقابل کې یا د هغه نه وروسته د څنګه وشي کولی د نجیب د دوران او د هغه نه وروسته ځینې ساختارونه پر خلاف باندې فعالیتونه وکړي ولې دوی دغه ساختارونه چې کوم وخت کې د ترهګر یا د رادیکالیزم بحث مطرح کېږي دوی دپاره آماده نه دي او دوی زیات هڅه دا وه چې د هیومن انټلیجنس یا د انساني استخبارات په کار واخلي چې اوسني شرایطو کې زه فکر نه کوم چې انساني استخبارات په دغه باندې زیات کار آماده شي ځکه چې نن ورځ تروریزم او فزیکي عبور مرور نه زیات په سایبر برخه کې یا په انټرنیټي برخه کې زیات اغیز لري هغه مسایل نن ورځ په افغانستان کې مطرح کیږي دا په ډیر اسانه سره او بدون د کوم ممانعت نه خلک کولای شي په ګجرات خلک کولای شي چې په سند کې په هر ځای کې دا وګوري خلک اوتومات رادیکلای شي او ځینې اقدامات ترسره کړي اخو زما دا نظر دا ده چې مخکې له شریف افغانستان باندې نیوکه وکړي باید دغه اړخ کې زیات کار وکړي څنګه دوی د سایبر سکیورټي په برخه کې چې دغه سایبر تروریزم څنګه د ترپی او دغه مخنیوي او راغلو بیا د ټي ټي پی په اکلا باندې په دې کې هیڅ شک نشته چې منګه د یو تروریستي اقدام لپاره څو مرحلې لري اول مرحله دا ده چې هغه ویات یو څو پیچې دره طراحي وکړي دوه مرحله دا ده لوجستیک منصره یا فراهم کی بیا دره مرحله دا ده چې جنګیالي ورته آماده کیږي څلورم مرحله دا ده چې هغه جګړه رهبری کی او صوت ادارې کله چې دا څلور مرحلې په نظر کې نیسو ټي ټي پی په تنهایی باندې دا امکان نه لري چې په پاکستان کې عملیات وکړي او دا څلور هغه تر شا ونه لري که چرته طراحي وي خامخا یو ډله به وي یا به پخپل ټي ټي پی یا به د تر شا بله ډله چې دوی ته دا طرح ورکړي یا بله ډله به وي چې دوی ته هغه لوجستیکي امکانات چې کوم دي ورکړي بیا ورته جنګیالي په نظر کې نیسي او بالاخره دا جګړه سوف اداره کې نوکراندي اساس باندې دا خبره جوته ده چې دغه ډلې په افغانستان کې حضور لري او فعالیت کوي او د تر شا د څلورو مرحلو لپاره ډلې یا امکانات شته چې دوی وشي کولای په پاکستان کې فعالیت ترسره کړي
سوال هر زمانی که نامنی ها در پاکستان افزایش پیدا میکنه اسلام آباد حکومت طالبان را متهم میسازه اما طالبان همواره نامنی ها در پاکستان را مسئله داخلی پاکستان گفتن هدف پاکستان از این اتهامات چی است به نظر شما؟
ما فکر میکنیم که پاکستان سعی برام میکنه که فشارهای لازم را برای بالای دولت افغانستان وارد بکنن تا که اونا با مو تعهداتی که بالاخره در طی 20 سال گذشته به عنوان گروه نیابتی برای پاکستان عمل میکردن با مو تعهدات خود ادامه بده ولی مشکل اساسی در اینجا هست که بدون شک گروه یا کشور میتونه با وجود بیاره ولی نمیتونه تا آخر برش کنترل خود را داشته باشه برای اینکه شما میدونید که یک زمان القاعده را ایالات متحده آمریکا CIA برای کوبیدن شوروی ها در افغانستان ایجاد کردن شخصی به نام اسامه بن لادن را ازش یک شخصیت جور کردن او را مطرح کردن و بعدن شما دیدین که مو اسامه بن لادن برخلاف خود CIA از کسی که تغذیه شده بود برخلاف از اونا صورت اقدامات پس به این معنا هست که طالبان هم همچنان تعهدات را که با پاکستان داشتن در یک مقطع زمان بود حالا یک مقطع زمانی دیگه هست و پاکستان هی کوشش میکنه به مو تبل بزنه که در زمانی که اینا بالایش کنترل کامل باشه. و این موضوعاتی که اینا مطرح میکنن برای ازی مطرح میکنن که از یک طرف برای دولت پاکستان افغانستان فشار وارد بکنن و از طرف دیگه اینا سعی بران میکنن که فکر میکنن که سیاست ایالات متحده آمریکا در قبال طالبان در حال تغییر و تبدل است یا در قبال زدودن گروه های تروریستی در حال تبدل است و اینا سعی بران میکنن خود جا بندازن و از ایالات متحده آمریکا به نوع بتانن که یاری به دست بیارن و کمک به دست بیارن و از اینجا چنین اقدامات صورت بگیرن.
سهل صاحب د طالبانو ټي ټي پی ترمنز ک مخینه ته وګورو او د دې مخکې رابطه ته وګورو دا اړیکې په څه باندې ولاړې دي او آیا د دوړو ترمنز دا اړیکې لوس هم ټینګې دي؟
دا کوم اړیکې چې کوم یو دي بدون د شک نه چې دا ژور اړیکې دي. یو خو نه خود ته قومي او ژبني مسایل دي چې بده کې شک نشته چې دا ټي ټي پی جنګیالي شي کوم یو دي او څه د طالبانو جنګیالي شي دي. دا قومي لحاظ باندې په ژبني لحاظ باندې سمتي لحاظ باندې دا سره نږدې او ژورې اړیکې لري. دوامه مسله چې دوی سره نږدې کې دوی هغه ایدئولوژیک افکار او نظریات دي. ځکه چې دوی د هغه ایدئولوژي چې دی دیوبندي ده دواړه طرف ته نه پوهېږي. دریم مسله چې دوی سره نږدې کې دوی اړیکې د نړیوالو تروریستي ډلو سره دی چې د هغه په راس کې القاعده ده ځکه چې دواړه ډلې په القاعدې سره اړیکې لري. او دریمه مسله دا ده چې د طالبانو او د ټي ټي پي ځینې غړي د القاعده او د نور داسې نړیواله تروریستي ډلو د مرکزي شورا یا د نور داسې پرې غړیتوب لري همزمان نو پر همدې اساس باندې دوی سره نږدې اړیکې. او څلورمه مسله دلته دا ده چې د تمویل کوونکو هر هغه اداره چې هغه اړیکې په شکل د ښکالو دي طالبان سره د تمویل په برخه کې لري هغه د ټي ټي پي سره. نو دا اې د لامل کېږي چې دوی سره نږدې پاتې شي سره د دینم چې د افغانستان حکومت هغه رسمي سیاست دا ده چې د اسلام آباد سره ښې اړیکې وپالي او همدارنګه دوی دا تعهد هم کړی د اسلام آباد سره به ښې اړیکې پالي. ولې ستونزه په دې کې دا ده چې دغه نور لاملونه په هېڅ دې کېږي چې دغه نږدې اړیکې کله ټینګېږي شي او بالاخره دوی میلان دې خواته زیات کړي چې د دوی کړی سره چې ایدیولوژیک او نور قومي او نور داسې اړیکې لري یعنی پټ اړیکې لري او پراتیفي اړیکې لري هغه ته زیاته ترجیح ورکوي نسبت رسمي اړیکې.
بله خب آقای سایل طالبان همواره هر گونه گروه تروریستی را البته موجودیتش یا حضورش در افغانستان رد میکنن اما این نگرانی ها در این اواخر از ملل متحد و کشورهای منطقه نیز به گوش میرسه در افغانستان. معلومات شما در خصوص حضور گروه های مختلف دهشت افغان در افغانستان چیست؟
من فکر میکنم که حضور گروه های دهشت افغان با روی کار آمدن طالبا البته یک موضوعی نیست که ما روش البته تمرکز بکنیم چون از اون قبلا هم دولت افغانستان خود آمریکایی ها و ناتو گفتن که بیش از 20 گروه البته رادیکال در افغانستان فعالیت دارن ولی آن چیزی که تفاوت وجود داره که در اون زمان علیه از این گروه ها یا به شکل دراماتیک یا به شکل واقعی یک سری اقدامات صورت میگیره و فعالیت های از اینا محدود ساخته شد. حالا که با روی کار آمدن طالبان از یک طرف اینا ای اداره و یا ای فکر به تمام گروه های رادیکال میدن که از وقت طالبان برنده بازی شدن و یک ابرقدرت را در افغانستان شکست دادن اینا هم میتونن که دست به چنین اقدام بزنن و در آخرین امر میتونن که دولت هایی را که مثلا طاغوتی باشه و اینا را با شکست روبرو بسازن. این یک مسئله و مسئله دومه که به این راستا از لحاظ رادیکالیزه شدن چون اکثر طالبان رادیکالیزه شدن و اینا اما فکر رادیکالیزه شده از اینا برای اجازه نمیدن که گروه هایی که ام فکر از اینا هستن یا به نوع غیر دولتی هستن در افغانستان فعالیت بکنن و فعالیت از اینا را به نوع محدود بکنن و در امر سوم ای که فضا برشان مساعد تر شده و در امر چهارم ای که برای چنین گروه ها یا خواسته یا نخواسته به نوع افراد تامین میکنن و همچنان برایشان امکانات مالی تامین میکنن چون طالبا هم منابع طبیعی افغانستان در کنترل خود دارن، پولایی که از ایالات متحده آمریکا اونم در کنترل خود دارن، پولایی که به عنوان مالیات و تکس می میره. اونم در اختیار خود داره و ده ها مسائل دیگه هم در اختیار خود داره. بنابراین اینا امکانات فراوان دارن که بتونن گروه های تروریستی رو در افغانستان تنبیل بکنن و در آخر امر بتونن امنیت جهانی رو و همچنان دموکراسی رو به خطر آورند.
سوال صاحب که ولن جواب را که زمندی پختن تدا بس مونږ ورسته پختنه که د ترهګر ډلې په افغانستان کې حضور لري، تاسو هم ورته اشاره وکړه او فعالیت کوي، ولی فعالیتونه نه تر سترګو کیږي؟
اساسی پاس دلته دا ده چې دې فعالیتونه نه تر سترګو کیږي. د بلګې په ډول باندې زه تاسو ته وایم چې ځینې ډلې داسې دي چې د یو مشخص هیواد سره اړیکه لري، یا دا چې د تاکتیکي لحاظه د هغوی ګټې سره خوندي کیږي. د بلګې په ډول باندې زه تاسو ته وایم چې د شرقي ترکستان اسلامي ګوند چې هغه چینایي اویغوران دي، د هغوی فعالیتونه ځکه نه برملا کیږي. د یو خونه خو طالبانو محدودیت دې باندې وضع کړی چې دوی هغه ساحه یې کنټرول کړی چې څوک نه څوک ورته وتلی شي، نه څوک د اغزې نه بهر ورته. یو مسله او دې په څنګ کې دغه ډلې چې کوم دي، که ظاهرا فرضاً د ایدولوژۍ لحاظه د ارزښتونو لحاظه د ځینو هیوادونو سره اړخ نه لګي، ولې دوی هغه اقدامات دې لامل کیږي چې د ځینو هیوادونو ګټې خوندي شي. نو پر همدې اساس باندې ډېری داسې هیوادونه شته دي چې هغوی دا فعالیتونه ګوري ولې استعمالوي.
د ترهګر ضد او استخباراتي چارو شنون کې اجمن سهیل صاحب ډېره زیات مننه چې په دې بحث کې مګړونو کړ او خپل نظر مو وړاندې کړ.
تشکر از وختستان. گزارش تازه ملل متحد نشان می‌دهد که 80% زنان در مورد موضوعات مهم هیچ تعامل و ارتباط با مقامات محلی طالبان ندارند و برای دادخواهی مجبورند که با مردان و جامعه اتکا کنند. برای بحث بیشتر در این مورد نظیفه جلالی فعال حقوق زنان را با خود در برنامه داریم که ایشان را خوش آمدید می‌گیم.
مرمان جلالی، خبروان تخرق است.
دیره مننه فیضی صاحب، بسیار زیاد تشکر.
خانم جلالی، سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود میگه که وضعیت زنان در افغانستان در بخش‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی نسبت به یک سال قبل ناامید کننده تر شده است. به نظر شما این گزارش تا چی اندازه میتونه در مورد وضعیت زنان صدق کنه؟
بسیار زیاد تشکر. من فکر میکنم بسیار یک پرسش مهم است و در عین حال یک موضوع عملی که در افغانستان در حسی خانما جریان داره و ما شاهد هستیم و حتی شبکه هایی که در داخل افغانستان فعالیت میکنن و در جریان از این کارها هستن، ما میبینیم که زنان افغانستان با وجود که از حقوق بسیار طبیعی و اساسی و انسانیشان برخوردار نیستن، حتی در مسائلی که حتی ربط به مشارکت سیاسی نداره، حتی ربط به مشارکت فرهنگی و اقتصادی نداره، حتی بسیار مهم به زندگی روزمره زنا هستن ولی اجازه داده نمیشن، حذف میشن، سرکوب میشن و این سرکوب شدنشان روز به روز شدت پیدا میکنه. خودسرانه بازداشت میشن، توقیف میشن، توهین و تحقیر میشن، حتی زندانی و شکنجه میشن و حتی خانمایی هست که گم میشن و اجازه زیر حتی ندارن که بر خود یک وکیل مدافع داشته باشن، یا بعضی خانمایی که مشکلات زبانی دارن حتی اجازه زیر ندارن که مثلا امرای یک شخص صحبت بکنن که زبانشان بلد باشه. یعنی با در نظر داشت تمام این مسائل، وقت ما ایراکو را بررسی میکنیم، ما پیدا میکنیم و میافته های ما از این گزارشی است که گزارش بسیار همجانبه است، یک گزارش کامل است با جزئیات از در مورد وضعیت زنای افغانستان. ولی چیزی که بسیار ناامید کننده است که با وجود همقدر گزارش های بسیار تکمیل، همقدر گزارش های بسیار با جزئیات، چرا کدام اقدام عملی نمیشه؟ سوال اصلی همین جست و نگرانی اصلی همین جسته که چطور سازمان های بین المللی، نهادهایی که بسیار معتبر هستند و تصمیم گیرنده هستند، چرا هنوز تصمیم نمیگیرند؟ اینی نقطه نگرانی هسته و نقطه ژرف از در اینمی راپور که نشر شده.
لکه سنگ تاسو مت اشاره وکلا په دغه راپور که هم راغلی چې یو شمیر مېرمن او ویلی چې د خپل نظریاتو د مطرح کولو پر مهال په سړو باندې تکابه د دې لامل شي چې په مختلفو کچو د پریکړو نیولو په بهیر کې د هغوی حذف کېدل عادي کړي. پوښتنه مې دا وه چې دا مسله څومره جدي ده؟
فایزی صاحب دا مسئله کاملا جدی ده، ډیر خطرناک ده او دا یو الارم دی د افغانستان څخه د افغانی ټولنې څخه د میرمنو همه جانبه حزبول ګوري په تدریجي شکل سره موږ او تاسو په همدې دوه درې کلونو کې د دې شاهدان وو چې میرمنې ابتدا د تعلیم او تحصیل د حق څخه، بیا د کار د حق څخه، د سیاسي مشارکت د حق څخه، بیا د تعرضات د حق څخه په ابتدا کې مثلا میرمنې لاقل سړکونو تراوتل او کوشش به کوي چې خپل غږ اوچت کړي. حتی همدغه حق هم د دوی څخه واخیستل شو، ازادي بیان چې هم په قران عظیم شان کې الله رب العزت ورته سری اشاره کړی ده او هم په اسلام کې یو اصل دی، انسان آزاد پیدا شوی دی. الله رب العزت په قران عظیم شان کې وایي چې انسان آزاد پیدا شوی دی. اوس ما په نسبت باندې دوه انسانان توپیر نه لري مګر په تقوا کې، او هر او حتی په احادیثو کې کثیر ته موږ او تاسو مطالعه کوو، یا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دوره موږ او تاسو مطالعه کوو، نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د احادیثو څخه موږ دا استنباطو چې هر هغه کس چې د ظالم حاکمیت په مقابل کې خپل غږ چتوي هغه مؤمن دی، واقعي مسلمان ده. خو سره او همدارنګه د بشري حقوقو د کنوانسیون د مادو یا د قانون مطابق کچیر ته موږ او تاسو نړیوال اعلامیه د بشري حقوقو ولولو، په دې کې ازادي بیان یو اصل ده چې د هر انسان حق دی. او دا مهمه نه ده چې دا انسان مثلا د کوم قوم نه ده، د کوم مذهب نه ده، په کوم نژاد پورې تړاو لري. نو دا ډیر خطرناک مسله ده چې حتی په دغه حساب کې هم د دوی څخه دغه حق اخیستل کیږي. او تر ټولو مهمه موضوع دا دی چې د هغه راپورونو پر اساس باندې چې موږ یې لرو او د میرمنو سره مو انټرویوګانې کړې دي، تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې نن ورځ داسې یو اورګنایزیشن یا سازمان نشته چې د میرمنو حقوقي برخو کې فرض مثال رسیدګي ورته وکړي. هغه د پاسپورت مسله به یو ځای ته پریدو، د نور ضرورتونه به بل خوا ته پریدو، هغه صحي مسایل به بل خوا ته پریدو. لا قل زموږ هیوادوال که په مشکلي، که په قرضې، که په اقتصادي فقري، که هر قسم حالت کی لا قلم سایه و تزی په یو ډول باندې، نه په یو ډول باندې، بل اخر مړکیږي هغه انسان. لیکن موږ داسې خطرناک قضایا تر لاسه کړی دي، د انټرویوګانو څخه موږ داسې موارد پیدا کړی دي چې حتی عدلی او قضایي سیستمونو ته زمونږ خويندې مراجعه نسی کولای. وزارت امور زنان نشته دی، کمیسیون د حقوق بشر په افغانستان کې تړل شوی دی، او حتی طالبان لپاره د منلو وړ نه ده. هغه قضایي سیستمونه چې هداق فال دی میرمن نسی کولای هغه حق چې تا اسلام ورته ورکړي، مثلا خلع او تفریق، حتی دغه موضوع په افغانستان کې اوس نه جاری کیږي. میرمن زی مثلا د کورنۍ د شکایت په خاطر باندې یو مشکل ده، د هغه د حل په خاطر باندې، لیکن د قضا او سرانولین بیرته لیکدول کیږي، حتی وهل تکول کیږي، او دوی ته هوشدار ورکول کیږي چې تاسو حق نه لرئ چې دلته راشي دغه موضوعاتو د حل لپاره. نو چې کله یو میرمن و نشي کولای چې خپل د کورنۍ په ساته باندې چورته یو مشکل پیدا کیږي، هغه د سرانولۍ یا قضا یا
ملګرو ملتونه هم اشاره کرده.
بله، خب خانم جلالی، گزارش سازمان ملل متحد همچنان گفته تناسب دسترسی زنان به مکانیزم رسمی و غیر رسمی حل و فصل منازعات تنها 7% است. با توجه به این گزارش را که شما هم در موردش بیشتر جزئیات ارائه کردین، فکر میکنین که سازمان ملل متحد مکانیزم پاسخگویی طالبان را در برابر محدودیت هایی که برای زنان ایجاد کرده در این زودی ها بسازن تا طالبان مستقیما پاسخگو قرار بگیرن؟
ما وقت اقدام های سازمان ملل متحد میبینم یک قسم ناامید کننده هسته و یک قسم امی ما مدافعان حقوق بشر یا زنای افغانستان یا مردم افغانستان یک قسم اعتماد خود نسبت به سازمان ملل متحد از دست دادیم. این چیز نو نیست در افغانستان، این گزارش آل نشر شده. ما این موارد از سال 2022 تا حال را داریم، چون سازمان ما همه روز امرای مردم در تماس است، همه روز امرای از اینا ما انترویو میکنیم، همه روز ما معلومات جمع‌آوری میکنیم، ما قضایای جدید جمع‌آوری میکنیم، ولی لااقل تا جایی که دست ما میرسه مثلا از طریق پلتفرم های آنلاین ما به خانم ها لاقل مشوره میتیم که در اینامی موارد اینا چی بکنن. من فکر نمی کنم سازمان ملل متحد اگر میخواست در طول زمین 2-3 سال وقتی میکانیزم اینا پیشنهاد میکردن، چون سازمان ملل متحد یک نهاد غیر معتبر نیست، یک نهاد نیست که شاخه های بسیار کلان داره، کنونسیون حقوق بشر است در اونجا، اما تو بخش های مختلف را داره که در این بخش میتونستن اینا در پلوی ازی که چون این درست است که ساختن گزارش، نشر کردن گزارش یک بخش کوچک از مسئولیت های از اینا است، یک بخش مهمش است، ولی پیشنهاد کردن یک نقشه را، یک رای حل، یک میکانیزمی که طالبا را باید پاسخگو میساخت، این مهمترین وظیفهشان بود که طالب از خانه نکردن و من فکر نمی کنم به این زودی ها انجام هم بدن این کاره.
مرمن جلالی ده طالبان خود تل دغه راپورنم رد کردی و وای چه خصه ده شریعت پا رانا که حقونه ور کردی که یولان زواب را که چه استاس و غختن ده ملگور و ملتونه چه ده او ده طالبان ده برگون فرده
دیره منن از طالبانو څخه خو غوښتل کیږي نه، لیکن زه دوی ته یو وړاندیز لرم، هغه دا چې یو څو سبا چې تاسو په افغانستان کې یستی، زه په دې باندې موږ هم پوهیږو، د ټول اسلامي نړۍ په دې پوهیږي چې دوی د اسلام د مبارک دین څخه سوء استفاده کوي، لیکن دومره سوء استفاده مکوي چې سبا ورځ هغه د اسلام نوم خو مبد کړی دی، د مسلمان په هیڅ څوک تاسو ته ونه ګوري. د دوی څخه خو نور غوښتل کیږي نه، لیکن زه هم دومره وایم چې کچیرته په دوی کې یو څه هم وجدان پاتې، یو څه هم ایمان پاتې، یو څه هم د دوی لپاره اسلام د منلو وړ وي، لار دي شي، مطالعه دي وکي، د اسلامي هیوادونو څخه دي د حل لارې راولي، موږ اسلامي هیوادونه پیشرفته هیوادونه لرو، لا قل د هغوی په پل د دوی لار شي. او د سازمان ملل متحد نه زما غوښتنه، زه فکر کوم چې کچیرته په کل کې په مجموعي شکل باندې د بشري حقونو د شبکو او د میرمنو شبکو کوچی حق غوښتنی کمپاینونه کوي په نړیواله سطحه باندې، دوی ته یو پلیټ فارم ورکړي چې دغه د ادوکاسي یا د حق غوښتنی میکانیزم یا تګلارې بدل شي. او دوهمه خبره دا ده چې کچیرته سازمان ملل متحد وغواړي په طالبانو باندې په فشار واردول شي او یو میکانیزم د جواب ورکونی په دوی باندې تطبیقول شي.
شکر خانم نظیفه جلالی، عضو کمیته مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان و فعال حقوق زن، تشکر از وقتتان که در برنامه اشتراک کردیم.
او په پای کې ټاکل شوی په پاریس کې د اولمپیک نړیوال لوبې نن پیل شي. د غلوب د پرانیست مراسم به نن شپه تر سره شي. د دودیزو مراسمو پر ځای باندې نږدې شپږ زره اته سوه لوبغاړي په نوي کښتیو کې د زاین سیند له شپږ کیلومتره واټن کې پریډ تر سره کړي. د اولمپیک مارشال د امریکایي راک موسیقي سندرغاړي لخوا د لوبو ځای ته ولېږدول شو. د پاریس په لوبه کې د دریو نجونو په ګډون شپږو افغانو لوبغاړو هم برخه اخیستې ده. طالبانو ویل چې دا درې ښځینه افغان لوبغاړي پر رسمیت نه پیژني، خو د اولمپیک نړیوال کمیټې بیا ویلي چې دوی د طالبانو پلاوی نه دي وربللي.
با این حال تدابیر شدید امنیتی در آستانه آغاز رقابت های المپیک 2024 در شهر پاریس اتخاذ شده است. شبکه رای آهن سریال سیر فرانسه روز جمعه با اقدامات خرابکارانه گسترده از جمله آتش سوزی، فلج کردن سفر به پاریس از سراسر فرانسه و اروپا مواجه شد. مقامات فرانسوی این حملات را به عنوان اقدامات جنایتکارانه محکوم کردند، اما گفتند که هیچ نشانه از ارتباط مستقیم این اقدامات با بازی های المپیک وجود نداره. قرار میلیون ها بازدید کننده و هزاران شرکت کننده ای رقابت های المپیک برای حضور در این بازی ها به پاریس برسند. بیننده عزیز، قسمی که میبینیم برنامه ما هم در اینجا به پایان میرسند.
تربیه خیلی چاری.
او وضعیت په پروګرام کې یو موضوع دا چې د افغانستان او ایران ترمنځ د مهاجرو ستونزه د دیوالونو په جوړولو او نورو غیر انساني اقداماتو نشي حل کېدلی. او بل موضوع دا چې د افغانستان په تازه میوه د پاکستان د تعرفو لوړولو په پیښور کې افغان سوداګر اندېښمن کړی دی. السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشه په خیر راغلی د نن وضعیت پروګرام اوریدو ته. زه زیبا خادم یم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. درنو ریدونکو، د ایران د بارنې چارو وزارت ویلي دی چې د افغانستان او ایران ترمنځ د مهاجرو ستونزه د دیوالونو په جوړولو او نورو غیر انساني اقداماتو نشي حل کېده. البته ویلی دی چې د دولتونو ترمنځ دا مسله اسانه نه ده. همداشان د افغانستان په تازه میوه باندې د پاکستان د تعرفو لوړیدو په پیښور کې افغان سوداګرو او همداشان ځایي سوداګرو ته اندېښنې پیدا کړې دي. د دغه دوه مسلو په ارتباط لږ وروسته د رپورټونو نه علاوه د دوه تنو کارپوهانو سره غږیږو. په ایران کې د مهاجرو د مسلې په ارتباط د نړیوالو سیاسي چارو کارپو په خوانی ډیپلومات عزیز مارش صاحب سره غږیږم. همداشان په پیښور کې د افغان او ځایي سوداګرو د ستونزو په ارتباط د افغانستان او پاکستان د سوداګرو د انسجام د ګډې خوندې د مسول ضیاءالحق سرحدي صاحب سره غږیږم. خو د ملمنو سره د بحث نه مخکې یو څو خبرونه لرو. یو وسیلنه خی چې سکالبا په افغانستان کې د کوکنارو کښت دومره کم شي یا دومره لږ شي چې یا به حدا راول ویږي چې په تاریخ کې وي ساره نه ده در شوه. دغه خبره الکس سیلنیز شرکت کړی ده او وایي چې د ساتلایت په وسیله د اخیستل شوو عکسونو له مخې دا خبره کوي چې د کوکنارو کښت به ډیر زیات کم شي. او وایي چې د دې علتم دا ده چې طالبانو په دې تیرو دوه کلونو کې په کوکنارو به کښت باندې بندیزونه لګولې دي. نو په دې ارتباط لږ وروسته بیا د مل مسره کېږو. د بشري حقوقو د سار سازمان په پاریس کې د 2018 کال د اولمپیک د نړیوالو لوبو د پایل په مناسبت ویلي دي چې په میلیونو نجونې او خځې په افغانستان کې د زده کړې نه محروم دي، د کار نه محروم دي، د ورزش په شمول ډېرې مسلې دي چې په هغو برخو کې ور باندې محدودیتونه لګول شوي دي. دغه سازمان په طالبانو باندې غږ کړی دی چې په خځو لګول شوي بندیزونه بند کړي. او وروسته خبر یا اخیری خبر ده چې د طالبانو د حکومت د بارنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی د جولای په 28مه په خبر پانه کې ویلي دي چې د ترکمنستان د وزیرانو د شورا مرستیال او د بارنیو چارو وزیر رشید مرادوف د طالبانو د حکومت ډیپلومات فضل محمد صابر د افغانستان د سفارت د شازافر په توګه منل دي. رشید مرادوف ویلی دی چې دا اقدام د دې لپاره شوی دی چې د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ ستر پروژې دي چې هغه باید عملی شي. قدرمن اوریدونکو منګه مخکی ویل چې د ایران او پاکستان ترمنځ د مهاجرو پښتون زمانځي د سیاسي چارو کارپو مارس سره غږیږم. نو لکه چې مارس د وخت پروګرام تر اغله نه مارس محترم ستلم شي مننه چې خبرونه تر اغله غاګوري
تاسم سلامونه وړاندې کوم تاسو ته نه کوم خراب تا قانونونو لیدونکو کتاب په بخنه سره دا غږ دې تیټرز دې تاسو کوم کارم زه محبت وکړ دا غږ او چاتي دا بخي
خا نو پروډوسر سه به دې ته متوجي دغه کنټرول زما سره نه دی چې زید دې زنه کنټرول کوم خو زه به وګورم چې څه کېدای شي. پروډوسر سه متوجي دی ورته ماره شپته سه پویږي چې د ایران او پاکستان ترمنځ د مهاجرو مسله چې په دې وختو کې د افغانستان پاکستان ایران ته ډیرزي یو موضوع ده چې ایران همیشه ویلي دی چې دلته مشکلات دي او افغانستان کې هم مشکلات دي مګر د مهاجرو مسله لکه څنګه چې ویل کېږي د نړیوال مساله دا او اوس د ایران د بارنې چارو د وزارت یو مامور ویل دي چې د دولتونو ترمنځ د ماجرو مسله په دیوالونو د دیوالونو په جوړولو یا نورو مسلو نه حل کیږي. ستاسو په فکر د افغانستان او ایران ترمنځ د مهاجرو مسله ایران ته څومره غټ مشکل دی څه فکر کوي؟
ګورې په هغه تقریبا 15 سال به کال کرا دی خو ته موږ ته حساب وکړو برعکس افغان کډوال ام پاکستان تا ام ایران تا لکه یو شوتو غواخ
یس مشنم
ویل ملګر مې تاسو آسمانه یو نسیار نه د خیره موسینه دی ډیرو مختلفو اداراتونه مایونه بیا مشه پیسې ترلاسه کولې د ملګر مې تاسو نه د کډوالو چارو ادارونه مختلف نو بنان دوی همیشه یو وسیله هم استفاده کړل د افغانا واسګانا هم ایران او پاکستان د کډوال نشو خپل اهداف د پاره هم کار کاو د مداخله د پاره چې دي ګټه خوندي سي همدا کډوال نه ګټه پټه کوله همدا روزل ل خپل افغانستان حکومتونه هم حق کار بل اخر په دې کډوال په پیسې باندې په پاکستان وکړه څه ځغان تار چې دوران په کرخه ته افغانستان هغه نه د منل دي خپل پیسې
bale
دا ولا کوله او چا ورته نه ورسه ته خو همیشا وای زه و میه واسیم پک لکه اردو پاوسترم نو څنګه ته کوله دنه څه کوي چې تا تراګر مهار کې او ته خوندي کې ته امنیت تو ساتي پرې نه د افغانستان تراس پرې نه د سر افغانستان تا تراس دا یو ور اوس ایران شروع کړ د ماه حصار کشمه نو ته خو وای چې زه 2 میلیونه د سپاره پاسدارانو خود په دیو دې سره پاوسترم دته تومره بیا نه توانه چې بیا سار کې شي کې دیوال نه جوړه اوله جوړ کې ته حق د مشکل نه ستر مونته په تفاهم به جوړه خار به تو پلاوې تثبیته یې جوړه خو به چا څه جوړه کوم مشکل نه ست اما دا تا کمزوري هم خې ایران ته تر نه سکاله یعنی بل په بل معنا باندې دوی ډوړه هوا دونه تومره داري ګل افغانستانه تعدید فکر کوي نو یا دا د څه دی پلمې باندې کوي په دې پلمې باندې مال خپل اهداف مختصر رسي او په بل حساب باندې کومه دی هغه ته وګورو چې تاسو ځانو ته په دنیا کې یو یو اصولي قانونمن آزاد خپلواک حکومت وای بل یو بنلی حکومت وای نو بیا دلته خو دې دې ویانا د نن سه او یو پنځه سم کال د کډوالو په تاره کې اتریتی اف روما یو پروتوکول ده خو کډواله یو د پاکستان په نن سه او نن سه کم کال او په ایران په نن سه شپږڅلې تم کال د ملګر ملتو سازمان غړي ټول تر اوسه کړو دا په مرلې دا او دغه پروتوکول د نن سه شپتم کال چې دا مثلا نړیواله سوي د نوکو د کډوالو پروسه دی پناخستلو د سیاسي
bale
د ماجرینو خپل دوی دنا ایمیګریشن د میګریشن هم ده
bale
دوی تر ازي کومبل هوا ته په دا هوا نه ورسي په موقع ډول دایمي ډول او نشنالیتی هستند.
خب مارسی محترم. مارسی محترم دا خبر خو اول زلی دی ایران منتخب جمهور رئیس وکړه په انتخاباتي کمپین کې چې دیوال به جوړ کی او زنو کسانو ویلی دی چې د دیوال د جوړولو چاره پیلشي به هم دی. فکر کوي چې د دیوال په جوړولو به دا مشکل حل شي.
دا تقریبا دی خو دیوال د لپاره جوړی چې تهدیدونه لپاره دی. فکر کوي چې داعش په دغه طرف لویږي کی او دلته باندې سونی او شویا جګړې مې سره سي پراتوګه د فارې یا نور پروګرامونه برنامه نه تداري د دوی همیشه په افغانستان کې سعودي پیسې مصرف کړي دي مختلفه ډالې جوړې کړې دي او سعودي د دوی د ایران مخالف ته یې تام فکر کوي لا امریکان هم تداریږي ځکه دوی ډېره مداخله په اوسیانو کې کړي ایران ایران همداسې په سوریه کې مداخله کړي دي په لبنان کې کړي دي همدغه اوس په حماس کې مثلا اسماعیل حنا سیاسي مشر ایران ته راځي وزي دا په دې ټوله کې په دې اخر وختو کې په اسرائیل حمله وکړله
یعنی دا یوازې د داعش نه د ډېرې نورې مسلې هم د نورو ډلو نه هم داریږي، یعنی افغانستان کې د طالبانو نه نه داریږي بلکې د نورو ډلو نه داریږي، ستاسې مقصد دا ده؟
بالکل بالکل بالکل، دا تراکر دا مثلا مخدره توکي غیر قانوني کډوال داسې پلمې دي. دلته افغانستان له ایران سره 915 کیلومتره شریکه پوله لري، د چیرې داسې او سرحد جوړ کړه د افغانستان په ګټ هم ده، ځکه افغانستان حکومتونه به نور کنټرول کړي چې د دوی خلاف د ستاندارد مختلف توکي رانیسي، دوی له خوا نه زیاتره تریاک په شمو قاچاق کېږي، غیر معیاري ستاندارد توکي په قاچاق ډول باندې هم راځي، غیر د رسمي توګه راځي، مختلف تیل او ګاز راځي په ځینو ولایتونو لکه فراه نیمروز یې جوړته قاچاق د انساني هم کېږي. دلته زیاتره ډېر زیات ایرانی اتباع راځي افغانستان ته، له افغانستان چین ته پاکستان ته لږ چې نور هېوادو ته هم زیات خلا داسې سي تاجکستان او دیجیتل
ماریس صاحب محترم کچېری یو مملکت دومره پیسې لري او د سې کیلومتر زرګونه یا سونه کیلومتر لار کې دیوال جګی یا غزن تر تاوی یا برقی هم وی خطر مولري کولای شي، نو د کې نو څه شي چې خپل امنیت ساتي او د خو به مثلا کدا دیوالونه دی جوړی په ما غزایرو کې چې واقعي سرحدونه دی منل شي وي بین المللي، د دې نو څه شي ده سنوخه د دوالو ملکونه په امنیت کې کنه؟
بېلکل خدای کې خوما وسول دا ګټه دواړو ته لري، افغانستان تم ګټه ویني چې د خوان قاچاق مرزي خلاف ستاسو کې بند راځي، مګو مطمئني مګو مطمئني چې د خو د چین او روسي په نیابتي جګړو باندې مداخله نه کوي، بیا بس کانه او فاطمونو زینبونو دا ډېر به مونږ ته جوړي چې شرعت له دای صاحب نه به مونږ ته ناراضي، دا خو متم ګټه ده نه د طالبانو امارات په دې کې کوم اعتراض کړی نه، افغانان او دا حق ده ونی ته خو په شرط دې چې پلاوي د افغانستان باندې په سیمه کې په تلای مدان کې د بلانجه جوړي پلاوه باندې په تثبیت
نو د ایران د دې مامور د خبره چې د دیوالونو د مهاجرو سنځنه حل کیږي، هغه وایي وی چې لوګوي ورکنشي او هغه خبره د بی تعلیمی او دغه مسلې چې ورکنشي د مهاجرو سنځنه حل کیږي، دغه خبره ده
لا کډوال دته خود سه دیوال نه جوړی چې پکې سوره یا دروازه بنئ یا لاره
بنئ،
معمول الله رتا ګراته یو څه بکی دا اوس په بلار دی خو ساتم په سره کې زال توم تقریبا پاسګای جوړ کړی وخت دلالي وزیر دی داخلي و غره خپل و منګ ورغلی په سرایت له سفارت ته خاطر لمړی سکتار و ما دا هغه افتتاح کړی پاسګای ورته ثاني جوړ کړی وی پغه وی خغلی کرزی ته هله وکړ چې افغانستان سیمه کې جوړه کزه کې د منګه فقر و اته مساعد دی کوه کې بیا یو پوخ سرنګ پو
ها
بیا سرنګ تر څنګه یو خدي خندق پورته ویل موږ نه ورو توای دا هم جوړ کړ
ها،
نو بیا ازغان طاره هم په دې سیمه کې بند کړل، نو چې چیر ازغان طار د تای خندق د تای سرنګ دی پاسګه دی بیا هم وکړ واڅنګ
ها
ورش فاتغلی پیسې دا ته پولیس نه واست پیسې ورک نفر تیری قاچاق پراندی نورمال پیسې ولاره جوړی ورکی وزی ورازی خلک مخنیوای چې نسکه کټی وال هم جوړ کې خواته او دروازه د سپایي ناشته مامور ناشې دی پیسې لا د پاس کا یا د موږ پیسې لا او سپایي او پیسې تړي نو خو بیا موږ پیسې نه موږ خسر دی زیو تا ګور اتک به
تشکر
دې کنه جوړی او دوره جګ دیوار هم نه جوړی دا پورته ګوره کډوال د خلکو پر دیوال مو وختاسې وخت دی برنیم نو دیوال و د یو المان په 2000 ټوټه کړه او هغه روپۍ مدرې خلکو فقط دیوال او تر او په دې سره
مننه مننه مارس محترم ډیر تشکر کوم ودم په مخم خه تشکر مننه
ډیر دیرش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوولسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
د نن وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو بیا هم ستلی مشه د خبرونه اوریدو ته د خبرونه په وروستۍ برخه کې په پیښور کې د افغان سوداګرو او ځایی سوداګرو په مشکل باندې غږیږو او مشکل دا دی چې د افغانستان په تازه میوه باندې پاکستان تعرفې لوړې کړې دي 18% مالیه یې پیلګولې ده او دغه سوداګر وایي چې حکومتونه د دواړو خواو حکومتونه وي د غریب خلکو په فکر کې نه دي. زموږ همکار مسکا صافی په پیښور کې الته د زونو کسانو سره خبرې کړي، راپورټ برابر کړي دي. اول تاسو دا راپورټ واوري، وروسته بیا په پیښور کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د انسجام د ګډې خونی مسؤل ضیاء الحق سرحدي صاحب سره غږیږم. مننه چې خبرونه اوري.
دا خټکی، هندوانې او زردالو له افغانستان او پاکستان ته وارد شوی، خو سوداګر پر هر کریټ د 1500 کلدارو مالیه څخه شکایت لري. وای تیر کال یې هر کریټ په 1500 کلدارو خرڅاوه.
کښتم دومره سیوا شوی دی، یو نګ باندې 500 روپۍ کښتم راځي، دا به په 1500 مون خرڅول. اوس 500 روپۍ په دې ټیکس دی، 500 روپۍ کرای دی، دې باندې کارټن خرچه دی، ډیر خرچه دی، اخراجات دی، بالکل نو خلک مونږ دی ولا شوی او نور کاروبار خو مشکل ده کوم کاروبار وګو.
اتیر کال خو ډیر خو یو سلاوی روپۍ یو کارټن باندې کرای راتله او سکالې په یو کارټن باندې 1500 روپۍ کرای راځي. د ټیکس د واجی مال کم راځي منډی ته، منډی ته کم راځي، دلته ډیر مزدوران دي، اسې فارغ ناس دي.
پاکستان د افغانستان په تازه میوه او سابو 18% مالیه لوړه کړې ده.
پاکستان ته د افغانستان د تازه میوه صادرات هر کال لګړو ستونزو سره مخ کیږي، چې دې سره نه یوازې افغان سوداګر زیانمنږي، بلکې ځای هغه ته هم درانه تاوانونه رسیږي.
افغان او ځای سوداګر د افغانستان سره د میوه پر تجارت اندېښنه ښيي. دوی وایي که وضعیت داسې وي نو ممکن د دې کاروبار څخه لاس واخلي.
د افغانستان کاروبار موږ داسې کړو چې زیرو ته یې راوړو، زیرو ته، ځکه چې نه افغانستان په موږ باندې رحم کوي، نه راباندې پاکستان کوي، دواړه راباندې رحم نه کوي. ګوره د کینو ما ګاډی به زموږ ته 1200 پیټۍ 24 لاکھ روپۍ خرچه به یې وه. حیرانتیا خبره وه، افغانۍ خو ګرانه ده، 24,000 ټن به زمونږ نه اخسته، هر څه پکې لاړه. مونږ ویل زه به افغانستان نه مونږ لا انګور راځي، خټکی راځي، خورمانۍ راځي، دا راځي، دو ولګېد دوی و دا هغې نه زیات کړ.
مونږ کاروبار و داسې شي چې بالکل به بند شي. اوس هم سخت کالی دام خلکو لکه زړه نه لږ سپورټ کړی دی، دا کاروبار کوي لږ کوي، نو کدا داسې حالات روان وي نو دې سره کېدای شي چې دا ټول کاروبار زمونږ بند شي. نو څوک به بیا د فروټو کار د کابل نه تجارت نه کوي دی غاړه.
د افغانستان او پاکستان ګډې خونې همغږی کون کې ضیاء الحق سرحدي وایي که اسلام آباد مالیه کمې نه کړي نو د پاکستان په محصولاتو هم د افغانستان له لوري د لوړو تعرفو لګیدو امکان شته، چې دا شان پر تجارت ناوړه اغیز کوي.
آی کې دا هر یو سیزن باندې گورنمنٹ ټیکسونو مولګول هر شی ګران شو، بجلی باندې، گیس باندې، نور سیزن باندې، او دې سره سره 18% دا سیل ټیکس کم لګېدلې دی. هغه زموږ کم د پاکستان افغانستان باهمي تجارت دی، دیو باندې هم دیو 18% زیرو ریټڈ نه، بعض آئٹم داسې یو کې هغه زیرو ریټڈ ہو، هغه باندې هیڅ ٹیکس نه ہو، دوی ایک دم اضافه وکړو 18%. بل دا دی کې څنګه مونږ د ډوټیانې کې پکې اضافه کړی دی، افغانستان یقینا دې باندې به اضافه کوي.
ښاغلی سرحدي وایي تیره یوه اونۍ کې شاوخوا $2 میلیونه تاوان رسېدلی. بل پلاو سوداګر وایي په انګورو بار لومړی موټر اسلام آباد ته رسېدلی چې پرې 100,000 کلدارې مالیه لګېدلې. دا په داسې حال ده چې د افغانستان په کندهار ولایت کې د انګورو د ټولولو فصل رسېدلی. مسکا ساپای امریکا غاک پیښور.
د نن وضعیت د پروګرام قدرمنه اوریدونکو تاسې په رپورت کې د ضیاء الحق سرحدي صاحب خبرې واردې لنی کمرغه امدا اوس موږ سره په خبرونه کې مېلمه ده. سرحدي صاحب ستلمش پروګرام ته په خیر راغلی. تشکر چې پروګرام ته راغلی سرحدي صاحب محترم. استاس ډېر خبرې مونږه واردې. ما سره سوال دا دی چې دا میوه باندې چې مالیا لوړه کړل اتلس فیصد شو د دې وجه څه ده؟ ولې دا مالیا لوړه کړه؟ ځکه په دې خو پاکستان پوهیږي چې اخوا ته به مالیه ور باندې ډېرې شي د دې په تجارانو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نمکه هو لوی صاحب دې کا ډېر مشکور یم. زیبا بیبی خبره ده کې تاسو ته پته ده کې د پاکستان او افغانستان نسی موده نه کم د تجارت دی او زمو واجب روان دی دې کې ډېر مسائل دي او دې کې ډېر خبرې دي. یو خو ټول نغړ مسله ده چې همیشه موږ کاروباري کم کسانو دا خبره کوو چې کاروبار کې کم سیاست دی هغه پکې شامل نه دی. افسوس مقام دا دی چې همیشه دلته کم سیاست دی هغه دا کاروبار کې راشي بیا موږ کم تجارت دی دا سګیانو دا موږ تجارت کوو دې تقریبا 50 کالونه زموږ دا کاروبار دی. زمان درې جنریشن کم دی هغه دې کاروبار سره وابسته دی. اوس خبره دا دی کې ما ته پته دی چې تورخم بارډر باندې چمن باندې فرلاچی باندې انګور اډا باندې کم مسائل دي. اوس افسوس مقام دا دی کې دواړو طرف سبا تک پاکستان طرف نه او افغانستان طرف نه دا بیوروکریسی کم دی او خاصه دا کم دا دمون کم پالیسی ساز دی دا بند کمرو کې دا فیصله کوي. وہ بند کمروں کی اس خبر ادا دی کہ دا منگ تا پتہ دے کہ بھائی کم مسائل دی وہ ٹول نگر خبر ابھی ادا دے کہ دے کہ دا اسٹیک ہولڈر اعتماد کی نو آخر سنگتا سو دا سوال ہو کو دا ہمارا ہوٹل دا سو ہو تو کہ وفاقی بجٹ کے دا منگ دا دے کال کم دا 2024 اور 2025 کا وفاقی بجٹ پیش ہو دے کہ دا سیل ٹیکس دا ڈورو ایٹموں بنے دا بجلی بنے اور دا گیس بنے دا پاکستان کی ہر یو شے گران شو دی بندی دا فیڈریشن آف پاکستان سرحد چیمبر آف کامرس دین علاوہ نمنگ پاک افغان جوائنٹ چیمبر آف کامرس دی آگے کوآرڈینیٹر ہیں دا یو انٹرنیشنل چیمبر دے دی مقصد دا پارا جو شوی ہو کہ دوڑو جانب کم دم مسائل دی کم مشکلات دی او ازالے دا پارا دمنگ دا چیمبر کم دے یو کلیدی کردار پیدا کئی نمنگ 22 ممبر کم دی آگا ایگزیکٹو ممبران دی اور 11 ممبران دا پاکستان چیپٹر کے دی اور 11 ممبران کم دی آگا افغانستان چیپٹر زبیر مطلع پاکستان دا مین دے اور خان جان رکوزئی دا افغانستان طرف نہ آگا دے بہرحال منگ دے 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 ہر یو سدا بندے مذاکرات ہم کرے دے دا افغان زدر آگا دے منگ یو ڈیلیگیشن
امید دے چے امید دې چې دې باندې دوباره غور شي. خو یو بل سوال لرم وغه دا چې که فرضاً دغه وضعیت د دوام وکړي دا په دې تجارانو په دې سیمه کې په دې خلکو او بازار باندې څه تاثیر کوي؟
وی خبره ده دې کې خلکو د اډوانس کې بوکینګ کړي دي پورا دا کم ټایم د تیار شروع کیږي دا خلک دا انګور او دا انار او پورا دا افغانستان مالونه د مونږ راځي دا اډوانس خلکو پټ کړی دي دي کې کروڑونو روپے د دوړو طرف دا پاکستان او دا افغانستان ته اجران دوړو طرف نه دا کم دا اقدامات دي او خاص کر دا د باندې کم ټیکسونو د سوال دا په شوی دي دا کروڑونو روپے خلکو نقصان شو د دې سیل چرای کې د مونږ کم کسان دي اغا منسیو کامر سره مذاکرات کوو لګیاو او داسې افغانستان ته مونږ ویلې دي کې اغم راځي او دوی سره دا دې سلسله کې دوی سره خبرې وکړي چې دې باندې نظر ثانی وکار دي چې چیرې وګوري اوس کو 50% نه زیات کم کاروبار دی اخو نه مالونه خو بالکل بند شوی دی اوس کو بالکل ناراضي وجہ دا دی کې چیف کلیکٹر سره کلیکٹر سره دا خپل سطح باندې مونږ دا کم مونږ چیمبر دی هغه سطح باندې مونږ پورا دی کې یو کلیدي کردار ادا کوو چې دې باندې نظر ثانی وکړي پر نه دا کاروبار کم دی دا خو بالکل ختم شي ضرورت دی شي دا دواړو حکومتونه دې باندې امدادانه غوړو کی تاکہ دا کم تجارت دی دا روان دا وشي
دا غوځ یو لخر حدیث عبد پاکستان نه چې شي ورزي افغانستان ته درست کېدای شي د غې د خونم د تعرفې لوړې شي. تاسو ته معلومات شته، امکان شته چې تعرفې لوړې کی؟
بالکل، دا خو انډرسټینډ خبره دی. د دې خبره ده دی کې پاکستان یو کم ټایم یو غلط کار کوي، او هغه کم اثرات دي، ظاهر دي دا بیا اخو کم د افغانستان کم هغه دي. وری خبره خو ده دی کې مونږ کې افغانستان سره دا داسې اقدامات وکړو به یقینا د افغانستان د مونږ دی، خو د پاکستان نه کیلا دي، مالټا دي، کینوان دي، امونه دي، د مونږ سیزونه مونږ سبزیان اخو دي، او یقینا دا د سنگ مونږ د ټیکسونو کې اضافه وکړو، او افغانستان نو خپل محصولات د باندې په اضافه پکېږي، او دغه نو بیا کم تجارت کې هغه زموږ حالي باندې روان کی.
سرحدي صاحب محترم، د افغان د پاکستان اقتصادي وضعیت ته پکاتو فکر کوي دا کوم ارتباط لري د مالیه لوړول سره؟
خبره دا جی کې مونږ خپل ساده باندې ما خدا سو ویني بل پرونو د مونږ سره چې مر افغان د کیو میټینګ شوی دی د دې سلسله کې، ولیکې دلته ډیر کارو خلکو دا تازه فروټ او دا میوه کار مشتا دلته، او دا اوس نه دی ډیر مودې نه دا کار مشترکه کار دی، بلکې سیزن روان سیزن انتظار کیو، اوس کو سیزن شروع شو، او سیزن سره ای دو دا مونږ بجټ کې ژوند نه اضافه شو. وګوري دا مکه زیرو باز اټم داسي یو هغه زیرو ریلیټډ اوس هغه باندې دیو ایک دم 18% هغه کو اضافه کو دی باندې انګور باندې کم ڈیوٹی ہو آگا سو چرتا لاڑو انار بند کم ڈیوٹی ہو آگا پورا تتا سو کم رپورٹ کی دا مسکا ہو تو رپورٹ دا سو کو تو لو پورا تفصیل دے کے دے کے ڈیر مشکلات دی، وہ یقیناً افغانستان نم دا خپل محصولات کی اضافہ کئی اور دا مونگ دیفو نا کم آگا فروٹ جی اغم دا سے حل دے.
یعنی کدا وضعیت دیسے دوام ہو کے دی سوداگر و تعداد پا کم شنو دی کار کے با اخلال ریشی درست بلے
بالکل بی بی زوری دین نمک کی دا خو صرف دا خو تاسو فی الحال فریش فوڈ خبر دتا سو
درست
خبر دا دی کی اغوان ٹرانزٹ ٹیڈ 1965 معاہدہ کمو اگر 45 کال بولو چلے دو دور خوش کرو بل خبر دا دے کہ اگے نہ پاس 2010 کی نیا یو نو ایگریمنٹ شروع اغم ابو حالی بندے روان بل دا دے کہ دا دا دا
ډیر تشکر تاسو نه ضیاءالحق سرحدی صاحب کور مو ودان چې خبرونه تر راغلی په مخمخه. قدرمن اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو بل خبرونه پیل کیږي. کور مو ودان چې خبرونه اوري په مخمخه.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده.
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا.
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش‌ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تطبیق و واکاوی می‌کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می‌پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می‌کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می‌دهیم.
صدای آمریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز رستم‌زاده، مصطفی صفی،
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا.
فرانسه،
پیخاور، استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.
Thank you.
Thank you.